کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالي ډل لخوا پر یو خونځي له حملې وروسته تختول شو.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدې خبرونه کې هر کله کوم د دلوی پاتې وشتمه د افغانستان د سیمیز ورګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منصوري لوګر لغمان کندوز فرا او میدان وردګ ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیز ورګانونو خپلواکه اداره وی د بادغیس والی انمر خان اساق زی د حلیم فدایی پر ځای د لوګر والی ټاکل شوی دی. د فراب خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردګ والی ټاکل شوی، د لغمان والی عبدالجبار نیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوی، آصف ننګ چې په خوا د فرا والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوی، او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوی دی. تر دې ټاکنو او تبدیلوی وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام لدی اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته ویل
نه ما خو کوم هدف شخصي مو نه است چې ما خودم د هوټل راځي وظیفه باشم یا علاقه مند دي وظیفه باشم. ما توری که شما د جریان هستین بر اساس تفاهمی کې بین جمعیت و دولت صورت گرفت و ما اساس و معرفی شدیم. باز از این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قوم های ترکمن مخالفت خود اعلان کردن و مردم سمنگان مخالفت خود اعلان کردن. روی می اساس ما این نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلان کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبری جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والی د ستونزه هواره شوه او نوی والی د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والی عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې دی له ولایت لري شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والی لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ دی نشي لري کولی. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والی چې ارګ چارګوی استعفا کړي استدلال کوي چې د دل لری کې دوه سره په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکې چن شي. د ازادي په سپو کې د پروګرام کې لالو سره د افغانستان په سبات کې د والیانو پر نقش خبرې کوو. دوی څنګه کولای شي چې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سره
بله تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی صاحب ولایت بامیان با ما هستن یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر، و کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شود. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستن. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنین صدای ما را؟
بله صدای ما را میشنوید؟
بله یا میشنویم. خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم می کنم.
فیدای صاحب محترم، خبرونه ته شراغلی او کچرته لتا سودا پښتنه وکوسه کله سید سیمیزو د سیمیزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې تاسو د لوګر ولایت لری شو یاست. ګومان کوم چې تاسو د په پایل کې دستي د دې هرکلی وکړ. د دې هرکلی اصلي علت څه و؟ آیا تاسو غوښتل چې په حکومت کې بل دنده ترلاسه کړئ او کنه ل دې پریکړه سره موافق وئ؟
اصلا ز د رئیس د جمهور یو حکم مقرر شویم او یو حکم لری شویم. کله چې ز د عزل او د نس حکم منم، نو باید عزل حکم هم ومنم، او د اساسي قانون پر اساس باندې عزل او نس د والیانو او لوړپوړو چارواکو د دې ولسمشر صلاحیت، حتی په سیاسي توافقنامه چې دی ملي وحدت د حکومت ترمنځ شوی هم ده، هغه کې هم دا صراحت موجود دی چې د اساسي قانون پر بنسټ به دغه تغییر او تبديل عزل او نصب صورت مومی نو کله چې یو والی چې هغه دی اجرایه قوی پر راس کې د محلي اداره کې او هغه له قانون نه سرغړونه وکي هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قائل کوي لبل پلوه کله چې زه قانوني اساسي نه منم په عمل کې یوازې په الفاظو کې زه ومنم نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د یوې ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم هغو ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راسي او اساسي قانون ومني او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول دي هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بې سابقه او یو داسې قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري
فدای صاحب محترم
یو والي چې د نظام پر راس کې ده
بله او بخشی چې خبر مو قطع کوم فدای صاحب محترم کچیرته د ملي وحدت په توافقنامه کې د والیانو د عزل او نصب په برخه کې وضاحت موجود وي نو ولې ځینې والیان مخالفت کوي
زه فکر کوم چې اول خو مخالفتونه شاید مختلف عوامل ولري یا خداده چې داخلك سیاسي ندی او یاداد چې د دولت او حزب ترمنز فرق نشي کولای زمونږ یو لوی ستونزه دا ده چې کله نا کله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي نظام چې دی نظام خپل اصول لري او حزبي اصول متفاوت دي هغه په نظام کې د هر فکر خلک د هر ډلې خلک د هر د هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي ولو کستا مخالف هم وی هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو پرنا کې هغه ته غاړه ږدي په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي نور طرز عملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو 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 تګلاره لري او یاد ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاس په خېوهي او یا خدا دې چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سمیزو اورګانو خپلواکې ادارې په پالیسي کې دا لیکل شوی دی چې یو والی تر درې کلونو پورې درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي لکه په نظامي مامورینو کې او په عدل او قضایي کې په نورو کې ترفیع عزل ناس د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی طرز العمل د په هر یو کې د هر سړي مسائل معلوم دي مثلا یو سړی 15 شپته کلنۍ ته رسیږي یا شپته کلنۍ ته یا 35 کلنۍ ته هغه تقاعد ته سوقیږي نو هغه وایي چې زه تقاعد په دې نه منم چې زما حزب باید ومني دا خو فدایي صاحب دې کې صراحت لري زه فکر کوم چې بل خطرناک موضوع تاسو ته وایم ځکه په سر کې تاسو ورته اشاره وکړله ځکه دا موضوع تاسو زده چې والیانو لور په سیاسي ثبات کې ګوري زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني د رئیس جمهور حکم نه مني او هغه نورو لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دا په حقیقت کې د نظام د نن نه د نظام د تضعیف کولو ډیر خطرناک هڅه ده او دا د څه معنی لري چې وسلوال مل سنگر نه نظام تضعیفوي او دا رقم مخالفین مل دفتر نه نو د دې ترمنځ
فدایي صاحب محترم بله
من سره دي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنی ده
بله فدایی صاحب بسیار زیاد تشکر بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندز بودن اونا هم با ما هستن خوش آمدین آقای صافی به برنامه
تشکر زنده باشین سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در برنامه اشتراک کرده و شنوندای عزیزی برنامه شما
بله خب صافی صاحب دی روزا و علی صاحب دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن، بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن. یعنی برام جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امی لحظه که ما چند اعلان موندیم 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است، در این موضوع بسیار علاقه گرفتن. از اون خاطر صافی صاحب محترم، ایجار جنجالا سر چی موضوع است؟ مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب؟
به نظر ما این چند نقطه اساسی را باید سرش بحث بکنیم. یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر غنی ای آیستا آیستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگرها که هر کس احساس یعنی خودمانی کنه و کوشش کنه که خود در اینجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره. به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترل شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترل کرده بتنه. در نظام امنیتی یک چیز است، یک مقوله است که اگر هرگاه پشک نباشه موش رقص میکنه، یعنی یک در انگلیسی یک چیز است. هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شده و هر وحدی به یک کسی ارتباط داشته باشه، این طبیعی است که ایتو مشکلات را به وجود میاره.
صافی صاحب محترم او بخشی همدغه موضوع مخ که فدایی صاحب دا توضیح کرده سیده ملی وحدت دا حکومت پا توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید د ارگ او د ملی وحدت دا حکومت دا چارواکو لپریکلو سر مخالفتو نکلی، که چرته دست شای وی نو بیا ولی باید مخالفتو شی؟
خو ګوره دغه نظام چې د نظام د چارواکي هر د یو سیستم دی، سیستم چې د زنجیر په شکل یو په یو کډبل القی په څیر سره تړلی وي او دی یو د بل نه زده کوي. نو که چیرې یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي، یو ځای کې یو فضاوي یو بل ځای کې بل قسم، طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي. یعنی من تر اوسه پورې د تیس یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خونه یعنی رغونه وکړي په نظام کې او له بل خوا نور ته یو الګووي چې کچیر د نظام خلاف یا د یو
یعنی حرکت کیږي. صافی صاحب محترم، صافی صاحب بله او بخښه، صافی صاحب محترم، یعنی ستاسو خبره دې ته اشاره ده چې د بلخ له والی سره له شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند وکړو او د سمنګان له والی سره بل رنګ، همدا مو موضوع ده مطلب ده؟
نه تنها دا بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی. مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنې څو اړخونه لري، ښه حمایت کېږي بیا بېرته یورې هغه پرېښودل شي په هغه کې. مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو نه در کومه چې د کندوز والی دی، هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله. بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه، دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه. نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ، هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي، تبدیلي تغییري دغه مسایل یعنی یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو. نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي. بیا تا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي. یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوې یعنی نوې غوښته چې دې سره په پټو دروازو د بند دروازو شاته مذاکرې کړي. د مذاکره د یووالي سره دا خپله قانون ماتونه ده. نو که چېرې بیا دا ستا د قدرت شریک دی، نو بیا نه باید تا داسې یو اقدام کړی وای چې دا داسې حد ته رارسېدلی وای. نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تیریږي، یعنې په عمق د موضوع ته څوک کوشش نه کوي. او
صافي صاحب، دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوذ لري، جهادي قومندان پاتې شوی دی، کلونه کلونه خپل وسلوال لري. نو حکومت په دغسې حالت کې له دوی سره ګوري، او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والي سره هم په بیل ډول ګوري. همدغه موضوع که چېرته له فدایي صاحب سره شریکه کړو، فدایي صاحب تاسو څه نظر پرې ورکوئ؟
اصلا خبر دی دی چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو، او هغه بیرته درې همدغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او د رجوم صلاحیت و، اما کله چې لري کېږي بیا وایي چې نه دلته سیاسي توافق باندې باید زه لري شم. دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړل، اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده، هغه سره د ده مخالفت و. ویل زه نه غواړم د ده له لارې زه مذاکره وکړم، زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم، نه زه د یو والي په توګه باندې، ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده. بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې له رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده. بل خبره دا ده چې که چېرته د جمعیت موضوع وي، داود جمعیتي ده، حتی د تخار یو پخوانی ښاروال ده، هغه هم جمعیت ده، دغه پلار ډېر مهم د جمعیت قومندان، او حتی هغه د تخار د ښاروال هغه په خپله چوکۍ باندې نه پرېږدي، هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي. خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده. خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والي ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالله ته ده، اما ډاکټر صاحب عبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی، او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي. دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده، دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده، او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال وو. هغه هم وویل چې حتی هغه وویل چې صلاح الدین رباني د جمعیت نور مشر نه دی، هغه بل وایي چې دا اجرایي رئیس په توګه باندې زمونږ د جمعیت نمایندګي نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمایندګي ډاکټر صاحب عبدالله نه کوي. اوس خو ډاکټر صاحب عبدالله د ټول نظام تقریبا دوم کس دی چې نمایندګي کوي، او که چېرته د اصلاحات او همګرایي موضوع شي هلته خو بیا یوازې جمعیت نه ده، هلته خو تقریبا د لسو په شاوخوا کې ډېر مهم نور حزبونه له دوی سره پکې شریک دي. نو کله چې د ملي وحدت دغه توافقنامه جوړه شوله، د ملي وحدت حکومت په خپله باندې یو ائتلافي حکومت ده، او ائتلافي حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله رئیس جمهور دي، رئیس جمهور په توګه باندې ومانو، او ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه د اجرایه رئیس په توګه باندې ومانو. حتی که چېرته سیاسي توافق دومره مهم وای چې اساسي قانون دې تر پښو لاندې شي، او دا چې دوی یو اصطلاح کاروي چې دا یو توافقي حکومت ده، دا توافقي حکومت نه ده، دا ائتلافي حکومت ده. هلته که دې فکر کړی کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله، د هغه نه وروسته ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرایه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي. نو هلته که ستاسو متوجه شوي یاست، د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله هغه د رئیس جمهور له لوري په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو، ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی و چې هر څه کوو هغه د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي. نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النفس دا دي اساسي قانون او دي سياسي توافقنامي او دي ملي وحدت او دي سياسي اخلاقه چې څومره دي ټول پرناکي کوتلې دا د رئیس جمهور صلاحيت ده او مننه دي ډاکټر عبد الله عبد الله نه چې هغه واقعا غواړي چې یو قانون مندي په توګه باندې لاش تاسو ما په خبره مخکې پښتنه موکلله چې تا دغه موافقې دې لپاره کې ساتي کوم پوس وعده درکړي ما ته دې هیڅ پوس وعده نه درکړي ځکه په نظام کې يم کنه يم ځکه دې باندې مکه د نن يم زه د دې نظام ملاتړ يم نظام ملاتړ پدې کوم چې وزو یو والی پاتې شوی ما زه نه غواړم چې دې یو کشتۍ دې مشر په توګه باندې کشتۍ په خپل باندې سوري کم او مسافرم غرق شي او خپل ځانم غرق کو نو دغه نظام ملاتړ
بل تشکر صاحب
او په سیاسي توګه دې والیانو نقش دا ډیر اړین ده او زموږ هله ده چې دې بلخ والی صاحب ام د اساسي قانون د سیاسي توافقنامه او د سیاسي اخلاق او مظاهره وکي او او بل بل په نو خوغه خپل استعفا ورکړي ده استعفا
هاي مشفتای سه باز هم نوبت
او نه منځ ته هم د جمهور صلاحيت
او دلته باید خبر وکم متاسفانه د بلخ د وعليكم استاد له مور سره نشته ک چیرته دوی پروګرام او ریکول شته چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي ترڅو خپل دفاع وکړي ځکه چې لکه کوم څرګندونه چې فدای صاحب وکړي نظر سه
bale آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه رو جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیرا گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از نا صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته من تا در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم و والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر این خود به خود یک قسم دوگانگی واری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خوب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوالای مختلف ایجاد میکنه مثلا یک از شنوندای ما آقای حسیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه همین بازی ها که مردم مصروف نگاه داری کنن برای از اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده این میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم
نظر صاحب دې څه ځای سوال دی زه د څه فکر کوم چې موږ یو امیانه مطلب لرو چې وبه د تاسو نه خړېږي هیڅ کله وبه د کتنه په واله کې خړې نه راځي نو تاسو نه باید دا یو ډیر مشهور مطلب دی ډیر ځای مطلب دی تر هغه وخت پورې چې موږ یو سالم قوي مدیریت په مرکز کې ونه لرو هیڅ کله به هر طلبه زمونږ مظلوم خلک افغانان او مظلوم خلک به قرباني کیږي تاسو د سمنګانو مسلې ته متوجه شئ چې دیوالی موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او د هغې نه علاوه تاسو وضعیت سمنګانو ته وګورئ سمنګان د څلور دېرش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نه و چې لږ ستونزه یې درلودله او خلک یې خو غریب و خو ډېر آرام او 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 اسوده ژوند د لوده د امنیت لنګانه مګر اوس سمنګانو کې په هر کوڅه کې تاسو په لسکونو مصاله نه قانون وسلوال ګوري هغه صلاح چې سل کاله په خو په د ځمکې لاندې خښه او نن را ایستل کیږي او هغه اماده باش حالت کې چې موږ په یو څو دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکړي یعنی د حکومت په هیڅ چې ملت ژمن وی باید چې هغه ته امنیت راولي د دې جواب به څوک ورکوي یعنی ناسالمې تصمیمونه خپل منځي ستونزې که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي ولې د اوس لپاره چې موږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي موږ ته د دې جواب څوک ورکوي یعنی شمال زه تاسو ته زه خپله د شمال یم یعنی زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی وم شمال د سې او ځای چې بلخ ته په کله نه وصلې تابه خپل صلاح وزیر وی کا والی وی کا سو د صلاح به دل ته خودله تا ته به کار تر کوو به غمو په خاطر ګرځېدل یعنی د سې او ځای چې مونږ د اروپا یا د یو ډیر مسؤل ولایت تمثيل کوال تا هغه ولایت نن زمونږ په دې حالت کې هغه شوی چې په هر کوڅه کې ته ګورې سم نه خراب مسالې کې ناش
نو په شمال کې خو په او بخښي په مزار شریف کې حکومت تغییر نه دی راغلی صافي صاحب په مزار شریف کې حکومت تغییر نه دی راغلی نو ولې دا حالت شوه
قانون او وسلوال دی اکټیو
ولې زیات شوه دی ولې نو هلته خو
میاشت راځي خو پسلګونو اختطاف شوه دی
نه نه خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی
امی صافي صاحب
دا لوبې تاثیر لري کنه دا لوبې تاثیر لري لوبې چې په مارکت کې کیږي
مې صافي صاحب امی آقای شیبرم سوال کنن صافي صاحب
ولې چې ما ست په دې د تذکرې الکترونیکی سره ز موافق نه ما عبد الله یعنی تر اوسه پورې په ډیرو مسایلو کې د اختلافات موجود دي زما هدف دا دی چې مرکزی حکومت په خپل اختلافات یو څنډه تکیږي کخوی کبد وی خطه خوې بس بد وی د لوبنه لاس واخلي د کارګرانو لوبنه لاس واخلي
بله صافي سه محترم بله
ثابت کی چې موږ کار
بله صافي سه محترم به تایید خبر شما برازی که تعداد زیاد پیام ها در تلفن اتومات هم است که از نارامی ها از دیات نارامی ها ترور از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد آل صحبت میشن نظر به سابق قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن گرچ در اونجا والی تغییر نکد یعنی یک سبب به برازی باشه گفتن شبه به شکل علمیش من نظر شما سبب از یه چی هست سروی عزیز شما یک ذره فکر بکنین ما نوبت شنوندار نوبت شنوندار است برای که شنوندار هم یک کمک فرصت بتیم سوال های از اون رو یادداشت کنین ببینیم چی میشه یک اعلانه که کوتا با نوبت شنوندار عزیز ماست
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-12-4501
بله داشت میرز هم در تا تکرار هم 0909-203-540 بلشت میرز 0909-202-555 او نریوالش میرز مود 0042-22-11-2-0-5-0-1 او ریدون که تا مخه که و یا او ریدون که پا تلفون که را سره دی از ریب سپو که پروگرام دی میره بانی وکی
اسلام کنه دی از رسولی
میره بانی سم
بفرمایی
دا زما نظر داری دی پا والیان بارا که دا مو والیان جیدی کنن دا کم دا چی کم داشت دا ترخینت غری دا بزور چو که درسی دی دی او بدا دې موږ اقتصاد او هغه کې هیڅ رول نه لوبوي د هیواد په اقتصاد کې او دوی چې دا بزرګ سره دي دا د ټول افغانان قاتلان دي افغانان ټول نه مانی سره سي دي او دا چې سره دا چې همدا شروع وي چې یو بده کې نه چې دا حکومت رول نه لري او بل چې دا موږ په پارلمان او کېدان سي دي او بل دا یو څه شورا غړي به دې شي راغلي به دم کې قاتل لري شي
بله بس تاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکو ته مخه کوي زه ریپ څه پوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم
مهرباني
سران صاحب شه بخیره
ز شیبریما او مهربانی روغ جوړیو ستاسو پښتنه
سید شیبر صاحب ز ما ملتور شاه جوړه خبر کوم د نګار د خینه د ورسوالی څخه ز خدای وان چې تو خدای دا ز دا وان چې د خلکو څنګه نه شرمې ریوس کوم په خدای چې ولات تر د ازو څنګه را وسیده یعنی په جانکیر په وخت کې تاسو سره جوړه داس نه اوس بیا په والیانو نه جوړه په کلمونو سره جوړه تو خدای له دولت څنګه نه شرمېږي دا 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 تو خدای تاسو لري راګوندانه چې څنګه نه شرمې شي تاسو چې لاندې هغه وخت چې په 2001 کې تاسو زمرا عمر حکومت تران کو تاسو موږ دغه را حکومت را ولود شر او ولود شر او تاسو نن په وخت کې لمنه سره جوړه وي دا حکومت تاسو را اوس تاسو خدای شرم نه لري نه یا نه لري
بله مننه تاسو نظر مو وخت تاسو نظر مو وخت بله
اعصاب تنه خراب نکنی
بل اوریدونکو ته مخه کړو ازرې په پوک پروګرام دی
بله
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما هم کارار تکنیکی را از سلام دارم
بله اختریزه
لطف کردید ما سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت ما کنم امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن.
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن. در اینجا نقض کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت، بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد. یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید اینکه نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است. پس این ماده قانونی که شما از این ماس جور کردین سیاست اجرایی را در این شامل میکنین، این از کجا پیدا شده؟ این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود. امروز که افغانستان اهداف داشتن، قانون اساسی افغانستان با واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم، اونو ملت بودن و وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاک شد. ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود بود، ما ملت متحدی بودیم. چرا ماده 22 میگه هر نوع تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است؟ همه ملت افغانستان چه از زن چه از مرد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند. ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود. امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره، امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته. اگر ما از قانون می بود، قانونیت می بود، یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره. کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه، کسی که اهل کار است
بله.
مکافات میشه، تشویق میشه. موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورت قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم. در قرآن عظیم شان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤد الامانات الى اهلها. شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین، چون همه چیز برای ما شما در امانت داری از دریجه بنان، امانت را به اهلش باید سپرد، نه به امانت را به کسی که هم قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین.
بله بله
تشکر.
بلاوریدون کتاب واسط. بله بلاوریدون کتاب
تشکر.
بله بله از ریپ سپوک پروگرام ده
محترم شبر صاحب سلامونه و احترامات مو من اغلی نظر ستم سلامونه و
امید تشکر
سی وردگم
بنیشنه. تشکر آقای وردگ
مهربانی.
نو وکان مشکل شته دي د هر ورګور د سوي ما خپل نظر مونږ دی چې د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا ته بولا کور شروع کړای دی، دا اوس مثال کاخه دی دا د موږ رهبر دی ابوندو مملکت کو په دوب سبا ودارو چې څخه دی د مثال دی دا ولید د مشر داسې شوای دی لکه کور کې پلور نو پلور چې وو وی ایزوي کا چې ته دا کور وکړه بعد وکړه کسره ورنه وکړه بعد څه زور تا ورکو نو د موږ دا غوښته نه ده د درنو ملمانو نه شیدو ته بعد داسې وته راځو لا کوچار څو سرونه کو دوه وسه دا چې دی عمل وکړه نو دا یو شی دا هغه کا پلور دی پلور چې زوی تا امر وکړه بعد پلور ته به کور وشي دا چې ته ولی ته چې تنه راځو ته یو زور ورسوي یو چې دا را واسوور لرم یو داس لا داس غلاونه دا نو څنګه تر هباد ملات د سره کومه بل شاید مانو نه
بله مانو نه یو بل اوریدون کې به مو خپل بیا به نظر سره ملمنو ته ورشه.
بله بله من بله بفرمایئ سپ
تاسو پلان کې است.
بله
مهرباني
سلامونه او نیک خلک احترامات تاسو او ملمنو ته وړاندې کوم.
بله
مهرباني تاسو رادیو لګولې د خپل اواز بیرته او یخ بیا انعکاس کوي. لطفا تاسو خپل سوال یو څه زر وکړئ ځکه چې وخت هم بیا ډیر نیسي.
مننه کوم بس راځم سوال ته بس ان شاء الله اواز به مم سم سي او د سره پر کار سره نه کنه هر ولایت څخه ما او خوښ مې ده چې مقصد موږ اولن موږ د کندهار ولایت دی په ود خط پر راځي په بل د خط ته نه دي مګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو ولیان په ود خط باندې حرکت نه کوي چې ولې څه څه ده او ولښتو له خاصې دې په دغه سم دغه تجربه نه ولې وځه وشه.
بله مننه ستاسو سوال مو واخیست بس هغه ته ورشو.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوال ها زیاد است، کامنت‌ها بعدشان حسابشان خراب است، عجیب و غریب چیزا هم نوشته میکنن. منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی به خلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه
هم درلود
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانستان خاطر بسیار ببرمین سیف.
احترام نظر سیف شبر سیف اصلا امو دوست ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساسی امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن رئیس جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درج است که تشکیلات جدید ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس جمهور است. البته تنها چیزی که دو آمده دو توافقنامه سیاسی که دو امونام جان کیرم که دو یاد شد او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و دو جا او موضوع بحث شوه که او هم بنابرای که نه در زمان کرزی صاحب و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که مولامو دوست ما خان در اوجه بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اول الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سر ما رو نگویی که ما ملا برآمدم، اما موضوع ما این است که اطیع الله و اطیع رسول ما ایتور گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعضی ما که امی خرد بودیم کفلا بودیم میگم شیشک آمد بلا آمد، اما تعیز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره شیشک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علا بحران است، توتیه است، توتیه ارگ است، توتیه شورای امنیت ملی است والا فلانه متنفیز از اگه ای طرف شد دنیا چپه میشه. ما برتان بصراحت میگم از امو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و عدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله در 15 سال
فدایی سه محترم
به حد رسیده که جلوی
فدایی سه محترم
کچرت
فدایی سه محترم بله.
چیزی که خطرناک است چیزی که خطرناک است همون را میخواییم بگیم
بله مهربانی
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
فدایی سه تاسو ایسیش کچرت اولی لریشی هیچ تغییر نرازی او لکه څنګه چې مداوس ویل نو که موضوع هم داسې وي ولې حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبره ده چې ځینې کله کله نه کله نه کله دغه سوشل میډیا کې مثلا ځینې موضوعات یاد شوي دي چې د سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر یم قطعا توافق نه ده شوی، یو زه دقیق خبر یم. یا مثلا د بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چ هغه غنه مانی دا هغه هم عزل خپل نه مانی، هغه رسما مکتوب لیکل چې دا خبره ما نه ده کړې په مسؤلیا کې دا افواهاتی. یا مثلا د تخار د شاروال په اړه باندې رااله دا ټول افواهاتی، یوازینه موضوع چې د حکم د تطبیق موضوع دا هغه چې ترتو د جمعیت داخلي مشکلات موضوع ده چې هغه خپل کې هم د جمعیت په رهبری باندې او هم دلته هغه ناراضیتي خیل رئیس به اجرایه جناب محترم والی صاحب بلخ نو د دې وجنه حکومت هم احتیاط کوي چې د غوی هغه خپل مشکلات هر شي ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقی شي جوا کې دا یو ملي بحران. د زړه فکر کوم چې دولت به بل اخر دا تطبیقوي، وخت ورته ورکوي، وخت ورته ورکړی دی. خو زه په صراحت وایم چې کله کله زموږ خارجي مطبوعات او جینی خارجی دوستان هم اگر دغه مشورې ورکوي د کلچ د سیاسي توافق هم جوړې ده مشوره جنو خارجیانو دا ورکه ځکه چې هغه وخت کمپاین کوم ما ته معلومه ده چې کله توافق کونه چې دغه لختي به لوینو او به جوړ شي. زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري، څوک چې سری سری ودانۍ لري، تو کی په شش محل کې اوسېږي هغه په خدای کې بحران جوړول شي. بحران غریب دیقان هغه پټی کې هغه بیکاره هغه محروم طبقه بحران جوړول شي. چاخ سړی د قدرت سړی هغه چې په واک کې وي هغه بحران نشي جوړولی ځکه هغه په دې نشي جوړولی چې هغه په بحران کې اوله په خپله باندې دی زوب کېږي. دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندې سوشل میډیا ځینې اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړي دي اما په دا ځل چې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو وبخښئ څه پیشګویي کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي؟ فرضاً د بلخ د ولایت مسله به څه پیشګویي کولی شئ چې په څومره وخت کې ممکن هواره شي؟
زه فکر کوم چې تر کومه چې زه پوهېږم دا به بالاخره د قانون له لارې حلېږي او قانون صراحت لري دا به تطبیقېږي. خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ځینې بهرني دوستان هم متاسفانه زه ووایم ډېر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي. یو طرف ته یو رقم خبره کوي بل ډول خبره کوي. زمونږ هیله دا ده چې هغوی هم په دې اړه باندې یو ډېر واضح او څرګند دریځ ونیسي ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډېر اړین ده. زمونږ امنیتي قواوو ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای اینکه تلفن صافی صاحب قطعش باز قطع نشه. آقای صافی سوال قبلی رام و سوالات شنونده رام کلش در نظر گرفته جواب بتین خوش میشیم منتها یه ذره خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید.
خب زه په دې نظر ما چې باید دی حکومت نه نیولې تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وی او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وی دوی باید د اس پیدا کی چې د دوی غستونزې لانجې د سیاسي بحران تورل د وضعیت دا په ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دی او عام خلک د دې قرباني کیږي. او حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوس ډېر یو ښه فرصت دی دغه ښه فرصتونه چې موږ د پاکستان په مقابل کې د نورو په مقابل کې د صلح لپاره د زمینې برابر دا ټول فرصتونه باید موږ نادیده ونه ګورو. باید کار واخلي او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکي انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغې ولس باندې نظر درته هم یعنی نادیده ونه نیسي. داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قربانۍ ته حاضرېږي قرباني ورکوي که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنی د دوی نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سبب پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي. دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي. تاسې وګورئ زه دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم. صاحب وویل چې دغه د پر نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی. مونږ هم همدا وایو ملت هم همدا وایي. نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنی بل څه غواړي چې زمونږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ د اقتصاد مونږ کوم حد رسیدلی تعصب په دې افغانستان کې کوم حد ته رسیدلی نور بېوزلۍ یعنی دومره ستونزو سره خلک یعنی مخامخ دي چې یعنی حکومت په کار دی دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه بغیر د دې نه چې موږ د ټولو اقوامو یو نظر یو متحد یو نظام جوړ
صافی صاحب وبخشه یعنی تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لري دلته؟
نه زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د دې شاهد وي. تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه لپاره شوې ده. نو اوس هم دوه معاونین دي هلته. معاونین بېګا شپه مې اخطار ورکړی دی په مطبوعاتو کې تاسو ولیدله. قماندانان اخطار ورکي، معاونین اخطار ورکي، جنرالان اختار ورکی یعنی تا حکومت په بل اخره کوم خوازی کوم ځای ته منځو مونږ خو دی
نه یعنی باید څه وشي. صافی صاحب دلته سوال ده آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار کې او بخښه زما سوال ده آیا په دوی باندې لزور کار واخلي؟ سوال صرف لاند جواب
زما زما هدف دا دی چې اول اول کار باید دا وشي چې هغه پاسه خړې دې ته باید جواب
نه نه هغه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب صافی صاحب محترم صافی صاحب محترم نه صافی صاحب محترم
مشکل زو رازم
نه نه کتا سولن لاند کتا سولن لاند جواب راکې کتا سولن جواب راکې دا ټول پښتنې به حل سي آیا حکومت له زوره کار واخلي
درې درې ټکو کې دا توا
نه حکومت له زوره کار واخلي یو ټکی کې جواب لطفا حکومت له زوره کار واخلي
افغانستان حکومت دی اول اول ثابت کی خلق ته دوی متحد دي
نه نه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب محترم عمومي خبره ده فکر کوم
دوهم دوهم چې د افغانستان حکومت کوم دې به د نرغه و درېږي په سیاست کې یو یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شیر غوند زړه ولري او کله ضرورت شي باید د ګډړې غوند یو ګریزم باید وکړي نو کله ما من خو هیڅ ونه لیدل چې څه وخت یې ګډړې د څه وخت شي یعنی مشکل
نه
حکومت
او نه د هلار ا دې له خطر چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتې دی د هلار باندې باید نظر سب خبري وکړو کنه صافی صاحب صافی صاحب پولانډو باندې حکومت د والیانو په برخه کې لزور کار واخلي
بیا هم ته وایم بیا هم ته وایم حکومت هغه وخت د زور کار غشته شي چې حکومت
نه دا انده سوال بل فدای صاحب څخه وکړه فدای صاحب فدای صاحب محترم فدای صاحب محترم فدای صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوي چې حکومت لزور حکومت لزور کار واخلي بله
ما هدف دا دی چې دوی باید یو لا لا ثابت کړي چې دوی متحکل
تلګ اجازه راک مهرباني
وګوره خبره دا ده چې یو دیوالیانو دغه نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې چې په افغانستان کې کار خلک د فدرالي نظام خبرې کوي هغه مطلق ناکام دی ځکه چې په ریاستي نظام کې دا حال وي نو فدرالي نظام او مطلق یو ناکام نظام ده او دا څنګه حل شي د دې حل یوازې دا لار ده په قانون کې صراحت لري چې څوک د جمهور له حکم نه تمرد کوي باید پیغمانی عاجل قانون تطبیق شي دلته د زور خبره نه ده دلته د قانون د تطبیق خبره ده
فدای صاحب نو قانون ولې فدای صاحب فدای صاحب محترم ستاسو خبرو دا معلومه شوله چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نشته نو حکومت ولې قانون نه تطبیقوي ولې عاجل نه تطبیقوي
خبره دا ده چې افغانستان کې چې صافي صاحب مرتویل د قانون سره یو موقتی مصلحت نظر کې نیول خو تر ته پر ډاډ در کوم چې بل اخر دا حکم به تطبیقيږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي ځکه کدا کارونه کې کدا کارونه کې په افغانستان کې دی بیا له هیڅ کس نه دی قانون دی اطاعت او دی قانون مندي توقونه لري او دا کار نظام کوي خو د افغانستان هم نړیوالو دخالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه دی یو موقتی مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري بغیر دغه نه اخرنۍ لار کچیر ته دې ته غاړه کېږي نه دی هغه چې قانون به تطبیقيږي او بل اخر قانون کې چې تو صلاحات هغه به پایلوي او زه فکر نه کوم چې تر ډیره پوری دا موضوع پاتې شي
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد حالا به پایان پروگرام هم نزدیک شدیم از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب اگر نشه خیر باشه ازشان معذرت میخواییم منتها فدایی صاحب اصلا امیر روی معیارها باید گپ زده شد مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا من چوکی من نیست و در اونجا من ولایت الان نمیتم منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک است یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنند در ایتر یک شرایط بیتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن شما را کسی جدی نمیگیرن نه پاکستان جدی میگیرن نه دنیا جدی میگیرن و نه مخالفین شما میان میگن دبین خود جور نمیان خب باشد یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزی ها چرا آدم سل بکن ایف نام بابی آدم نیست که امرای از نا سل بکنن انت یک چیز خواهد بکن از او خود فدایی سیف چی باید شو رای حل چی از پیشنهاد کنین سیف
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در امی رابطه صراحت وجود داره امور ما قبول کنیم در عمل. اگه قبول نمی کنیم ارگانای عدلی و قضایی دهی راستا مکلف است که امی حکم رئیس جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال حتی جنجال بین بسط جمعیت هم نیست. ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که به رهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا بر حال وزیر خارجه است، جناب دکتر عبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که دغه احزاب است از امو است، و از او طرف سید الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد اگر کسی دوستایی جا اونا نیستن کاش که می بودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم. باید اونا اگر میخواید که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخواید که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه امو استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیایم مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از استیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله مننه فدای صاحب. البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استاذ په خبرونه کې را سره نشته چې خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره هم دغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړې وي، او د شاغلی عطا استاذ هم په خبرونه کې برخه اخیستې او خپل دلایل وړاندې کړي وو. فیسبوک ته به اشاره وکم، له هغه دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولې دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولې، احمد کمال، هارون خان، عبدالسمد کټوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبره کړې ده، او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستولې. لټولو مننه کوم. وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د ساحیداری هم بسیار ځات پیغام است. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسایی که سلام گفتن شان تشکر و تفسیرتان بعض سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم. متاسفانه کل نام بگیریم 60-70 نام است، وخت هم نمیرسه.
البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په سپو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبرې کو چې څنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي، او په افغانستان به تاثیرات څه وي. په خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک لارې مشته پیغامونه راوستوي، او تر څو تاسو
بعد از خبره
البته خبرونه ورسته. خو په تقریبا یو دقیقه لرو
از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آنها سابق والی بودن در قندوز، و از اونام تشکر. منتها والیای فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونام تشکر. مثلا آقای عبدالحلیم، ببخشید آقای ظاهر وحدت، والی صاحب سرپل گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جدا میکنن، متاسفانه تلفونای از وام جواب ندادن. به هر حال از کس والیای اسبق بسیار زیاد تشکر. بله. حالا خدا کنه کل شان والیای اسبق شوه که باز ما بتانیم که شان صحبت بکنیم.
البته فدای صاحب که مننه که وزه که چکل کل د لوګر والی هم
محمد نور هم که والی اسبق با صحبت میکنیم. که تو والی صاحب خو ما دعا میکنیم کلش اسبق شوه که یک ذره برنامه ما جالب شوه. چطور آقای فدایی؟ بسیار زیاد تشکر.
ډیر مننه فدای صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت ورسیدو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو.